ستړي مسي د سهار شپږ بجې سوي د یو ساته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتم د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو ور بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوی ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خورجانه یو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 سوره مسابقو کې دوې ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوې ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال شته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډېر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمامه شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپوهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډېره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمی په قبایلی سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون ویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته د نشته پایل سوي چې نامعلومو وسلوالو پر شویا کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورمی په شپږو ځایونو کې فرقوي نشته دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نشتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمی مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون دان رسپانې ته ویلي له ورکزیو او هنګو زلو څخه هم د جرګې استازي د اوربان هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کوما حالت کې وه، تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیر شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. پریس ټرست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې شوې ده. د دې خبري ایجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ټرافیکي اشارې ته له پام کولو پرته په تیز سرعت سره تیر سو. د پولیسو یوه چارواکي ویلي په ټکر کې اته کسان مړه شوي. اخوا د ریل لارو یوه لوړ پوړي چارواکي بیا له اتلسو ترشلو پوری د کسانو د ټپی کېدو خبر ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریل ګاډو له وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پاریدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څنګه ویلي چې د ملي ګارد د قطعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل شوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلن ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبې تړلی وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیلی زموش پر وی پانه لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې کده طالبانو د مجازاتو لبیری تشدیدلی افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي ممکن شکنجه او توقيف سي. یو راستن سوی افغان وای
پاکستان کې تنگول ست در په درې د په کراچي او په کوټ کې افغانان نيسي په جیلو کې ناشتي د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي.
د کرکټ نړیوال جیم سالوي په دوام کې نن تمنستان او سریلانکا د لوبډلو ترمن مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکو سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه د کچیت افغانستان تاس وګړي او بیټینګ وکړي نو کچې د 2.5 پلس ټارګټ ورکې نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګړي.
په بهرنی مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بل برخه خبرو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلو مزال خبر کا
تو کې مې در سره کولې استاد.
د خبرونه تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې کله طالبانو د مجازاتو له ډاره تشدیدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي شکنجه او توقيف بسي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسیدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی په لن وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سباني ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري خبرداري ورکوي چې له پاکستان د سلګونو زره افغان کډوالو په زور استلب د بشري حقوقو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 13 له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان د حکومت ورستای مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخي د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم دلارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقوقو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي له پاکستاني چارواکو څخه پکلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري استل ودروي. دوی هم دا رسویلی باور لري چې اکثره په زور استل کېدونکو افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجې، توقيف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیب تښتیدلې افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خندونو، ځورونو او کړولو. اروپای اتحادیه هم ویلي چې له ملګرو ملتو سره د همکاري لاري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کیدونکو افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په استل کیدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر وړاندې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو پاکستان کې تنگول ستاد در په دریده په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي، نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل، دلته خدای عمل کړه جنت ته راغله.
موږ خدا د 3 سال کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو، سامان ما خوا پاتې، موږ دې خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا دې وکړي چې سامان هم د خواره شي، موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
د هغه افغان کډوال دي چې په وروستي یو ونی کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 400000 افغان کډوال میشتي، چې 1,500,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي، بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و اویا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د مجازاتو لبیری تښتیدلې افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف لستوند سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله د ښوونځي د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرارل چې پولیس به په یو خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وټړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتوم میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه ورسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیس های پاکستان
در اکتبر په څلورمه د پولیس یو وډاله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په موقتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
موقتا مسدود کړي.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د افتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید لته راغلم چې په آینده کې به خپل جمعیت ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان انجونې سرنوشت به څه شی سي.
دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو لوړې دو سره سره په بازارونو کې د لمړنۍ خوراکي موادو بیه نه ده ټیټه شوې. خو ځینی دکاندارانو وایي چې په خوای خپل مالونه په لوړه بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانیو بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 8 اویا افغانۍ دی او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیل وړه شي نو دوکانداران هم د هر شی بیل وړوي.
د
کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولینه که
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
ما زمانی کې کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ وو، ډالر قیمت وو. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی اخاور سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمیر صرافانو د معلوماتو لمخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلیده. د اگست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړې نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نسو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې 3 مقام خپل کړی. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9 سلنه لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12 سلنه وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 11مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 30 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل، خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي بتنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات، بیکاری او بیوزلۍ لمنځه نه وړي. یوازې نه اغیزې تا د چې د پیسو پرسو په هیواد کې راټیټیږي او بینل وړي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوګ او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه، له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي، بیل وړي کې او پرسو به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکوي. سالیوان پرون یک شنبه له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. له بل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکانو مرشوب لري د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو درسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دا راز وویل، د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی ان شاء الله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټینګ وکړي نو کچې د 2.5 پلس ټارګټ ورکې نو د افغانستان ډیر چانس ته چې د سرلنکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټنګ وکړي، ولې فکر کوئ چې اول بیټنګ بهتره ده؟
ځکه د سرلنکا بولینګ چې دا هغې وغه یو دوه بالران یې بېرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بېرته راغلی ده، نو هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران یې یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغې بولینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 او 280 تر 300 پورې که افغانستان وکړي، د افغانستان بالینګ ډېر ښه دی، ځکه چې مونږ محمد نبی، راشد خان، مجیب ډېر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دیو چې د افغانستان به بېرته فاروقي به خپل یولس لوبغاړ بېرته سبب لوبوي، ځکه چې سرلنکا او د پاکستان چې ده د سپین نه کمزوري و، د فاست بال نه کمزور، د سپینرانو نه کمزوري و، نو ځکه ورته یو نوری مورته پکې اضافه کړه او فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوئ چې هغه د چینای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې ده نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آؤټ کیږي، څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نو هر مخکې چې وار یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډېر ښه دي، او نو سږ کال په دې جام جهاني کې افغانان په بیټنګ کې ډېر تغییرات راوستلي دي، ډېرې خوارې په ځان باندې کړې دي، که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهانی کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټ لاس ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزا یو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر لپایل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلې چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیان ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگدایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټس د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم، جمعه ته لاړه شم یا د ننوای مخې ته کینم. د ورځې کله سل روپۍ، کله دیرش، کله لس او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 30 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلک ګوري، خو زما ماشومان ډیر وړ دي، کما یو ورځ هم یو سی خای مشمان میل لا سوار کړم لدین چې سوالګری ټول کړی یو دند دی ور کړی د کور کرایې دی وسنجوي او د مشمان د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي تر هغه زیات سنه غوړو څو مو مشمان وکولای شي اخونځي تلار شي او د قلم او کتاب د خستو توانی ولرو
قلم کتاب شاده شابه
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روګدای دی او میړی ناروغ نو زکه سوال ته ناسته ده
مشکل دارم تقدیر خیمه است
ستونزې لرم په خیمه کې ژوند کوم درش پورې سي مې ډوډۍ نه د خوړلې میړی مې ناروغ دی په ځای کې پروت دی ما هم عملیات کړای یو زوی لرم هغه هم پودری دی
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده
په واسه کوم یم نه دشل بل کور کار وکم نو مجبور یم خدای غوای کوم کوم پریردی کې مو وجداس کوم پریردس خو نو دولې چې کوم مازه کمره خو نه کوم که شی ولرم خو نه خپل بکور کې شنه تورې منس کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم دبل په سرای کې وایم نه سه مې دای کډواله د ما شې تر صداګلې تورې و به زموږ خور اکټر خو جو بو قدرت زنه لرم هیڅ کوم مکنه دې راسره سوي پر مخ باندې نه دي چا کو مکلي دلل
ته طالبانو د حکومت لویان زبیولا مجاهد او د سریمیاش د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیات په اړه پوښتل خو جواب مو ترلاسه نه کړ
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ دی هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړیاستو دی یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره کړي ډاکټر انجینیر خونکی مشر ملک هر یو پټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي غواره او سمټولنه جوړ کړی او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړی اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته
فرزانی ته ستړی مشه په خیر راغله راځه راځه لکه چې لارې دی غلطه کړې ده
ژوند دی وسې خورې انها لارې مینه د ورکه کړې
راځه د نن راشه ولی په لارې کې ولاړې زما خوان دی ولې دو
نه نه ما ونی لید هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه
فرزانی ولې داسې خفه کړې خیرات خو به یې څه شي وې دي
نه نه ولی به خفایم اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل
چې داسې ده بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي
نو د ماشومانو پلار ماته هېڅ سم په دې عقله نه دي ویلي
خاوند به دې همهلته وګوري
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته جوړه تیاره یې راځه چې نا وخت نه شي د کور مخې ته موټر ولاړ دی
وی نه خورې ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي زه به دستي ځان آماده کړم بیا ولاړ شو ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي
نه نه ای ضرور نده، رازه چی نوخته کیگی چه واده تا خونزو
برزانی؟ ولی دستی ور خطایی چه خبره ده؟ چه شوی دی؟
نه نه ای سم نده شوی، ما ویل چی هسی نوخته نشی طول پتا مدی
ما تا خودی را ور خطا کاری اتمن چه خبره ده؟
نه نه ایس خبره نشتا ور خطا زکیم چی نوخته کیگی
فرزانی سم خبره را تا وکا چه شوی دی چه دستی ور خطایی؟ سبا پا خوان سی شوی تا تا وایم سم خبره را تا وکا حالا نو چه زما دی اندیک نکره
چه وایم خوری خو گوره چه ور خطا نشی چه خدای مکره ده نروغه نشی
فرزانی سخه یو زره وره خزایم پاکه خبره را تا وکا چه سی شوی دی پا خوش خبره ندو که کیگم حالا نو
خوری استا خوان پلاره که یه وڑو که تکر کرده دی ها غی روختون تا بوتو زپ تا پسی راغلم چه پا گره روختون تا لال شو
وی خدای مخ می تور شو دستوش پی می بد بد خوبو نلیدن فرزانی دروغ تسلی برا کوا پاکه خبره وکا چه پا میره می سی شوی دی حالا نو
خودر تمی ویل چه تکری کرده دی دیر شو بل شوه نده اس بیره وکا چه روختون تا لال شو حال تا با هر چه پا خپل استور گو وینی حالا نو
و خدایا تمی خوان سی و سلامت لاری زمی بچو تا چه ووایم
خوری که تا داسی بیتابی وکی نو ماشومان با دیر خفشی تا باید دخپل و ماشومانو لپاره حوصله وکی
خوایی فرزانی موتر شتا
ما سر موتر شتا
خسما دا دیر منه نکم فرزانی تا تلو مکسرم راست کرده
پا دی خبرو پسی مگرزا و سان تیار که
وی فرزانی خوری زما پا سر خاورشوی زن بچه تا تیار آوام گلغم دی خوان می تکر کرائی دی درزه مخ کیشا
درزه چیزو لاستی ما تراکا
موتر چیتا دی فرزانی
دی کور مخی تا ولار دی درزه مخ کیشا
خدا خبر کنشا بخانی تا بی بولی اگ تا بی تداوی میشی او کنا
کیگی هر زی کی تداوی کیگی ور خطا کیگا ما
فرزانی دی دروغ تسلی براکاوا دې ځاو ته خو پوهېږو چې دلته سمې شفاخانه نشته
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره پام کوه
سمه ده صبر چې ده ټیکټای مې پټرول کړ ویش خدایا ته مې خوان سیم سلامت راته وساتې بچی مې بی پلاره نه کې یتیمانې نه کې
خوری ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې نه پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخښه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوری دای سر طبیب صاحب دی زما استاد
سر طبیب صاحب خیر دی اجازه راکه چه خوان می وګورم خیر دی
نه خوری تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ لږ صبر وکړئ
خوری ته دلته کینه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ غم وکړي
فرزانی زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خوان مې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غم یې مه کوئ که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی سمه خبره راته وکړئ
سمه ده خوري فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خوري درځه مخکې شه
راځي دلته کېنئ خطا سویل چې باید حقیقت درته ووایم په خوشینه سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواده بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانی خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هېرو زمونږ ټول کلیوالی پښتنې ته راغلی
په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړی مشی ستړی مشی، خیرات خدای په دینی مشپکی؟
وبخی ملک صاحب، په دینی مشپکی می پازاب کړی، بل چاره مون درلوده.
داسې خبرې مکه ولوري، راځي راځي کور ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته.
راځي کور ته، سات مکوي ستړی مشی، په خیر راغلی. اوش خدای، عطره مې ټوټی ټوټی شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي.
تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیر سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهر خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي، نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، که نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله واخله لولې. فرزانې دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا، په خو خبر رضا لیګو په وړیو په چرګ په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پایڅو کو راشه سودا واخلې یلای.
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو سمه مغازه جوړه کړې ده بے شکه والا.
اوهو دای مات خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچا ګلا کنه سودا اخلي. اے مات خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګلا څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د میرمنې فلم وانخلي. تو خو هان د هوا عکسونه او فلمونه مخلي.
همت خانه ولی زوروي ګوره، لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم، کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي.
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ور خطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانې کلینیک ته خو به نه وي راغلی.
لره مې غونچا ګل اکا ولید، ذکر راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرنی دي وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د همت خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي ته ونیسه سوق دي، عکسونه مې واخله او فیسبوک ته واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچا ګل اکا، نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه، زه درنه لاړم چې بینخانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې وراندارې، او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي.
غونچا ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلی چې بیا یې
و. خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلې ته سمه ښځه، زما د ناوې په شان موټر دی، او ته ورته کجاوه وایې؟ دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه. راځه راځه چې ونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا، پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والکه خیالي، هغه شاغه نه دی.
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري؟
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام، ستړی مشي؟
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیرې مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم؟ وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاد فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیالي ګله وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها، لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سې خوشحالېږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینه مې هم منې به مې.
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نامې خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
رښتیا دې وویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خادي پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه می اومنه. زموږ د خوشحال خیلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم. دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاون زمون ښه او مخلص دوست وو. مونږ ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې مونږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمون دا تم نمبر لته پرواز چمتو ده. مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشي. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لوري، زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، استاسو د ټولو په اجازه مو بلار شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان. ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطر.
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ. وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم. هغه به درته په وای ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته. زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزلی مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده. واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري. خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی. وای انسان لګول نه نازک او لډبر نه کلک دی.
رښتیا وای جیسا،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده. وایم خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښاده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده. هغه په هر څه پوه چلې ده. د بارانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه.
چا پلار جانا
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا، فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل دی چارج کی خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه که شو چې زنګ را ووهه، ته صبر چې وکې کا. دا څه؟
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندای اوسې ملک کا. تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال خدي انشاء الله.
شکر دی زویا، ټول خدي.
لارا زما سلامونه مورته وایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید ده سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټول ته زما سلامونه کوا.
وعلیکم السلام. ښه دا وایا چې زمونږ ناروغ در ورسید؟
هو په خیر سره را ورسید. هغه مې په بیړه روغتون ته بوتل. معاینات روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکټرانو څه ویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده. مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویه چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الام مل شه ملک کاکا،
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
خیالی گلا دلتا
یار خسام لک آسمانی تندر را نازل چی او گورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدا دی خوار کا خیالی گلا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی
نزمکا خطا غنده خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک ده خیال که می ده مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو ده لاهو که
نو دلتا خو یواغ واوا لاله دا او تا ده فارم خیالو نگوری
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کوی مام راوستا چلک خوراکو کی
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نده اسی میوائل چی دا غوا عجب ده کار شایده ار چی نه گتا خستل کیگی
آخت سنگا و خیالی گولا
گوره کنه غوا شده کهی شدو نمسته کت غوری پیروای کلت چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خورل کیگی یعنی هیت اضافه و بگرد شای پکی نشتا
ولار احتیاط خواهی سما کارخانه ده کارخانه
خوزم هم دوایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالونه ساتو ما ویل یو دو دری خیز راتی غواگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑ کم سامی پیسی با وگتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑای دیر خو فکر دکڑای ده
ای بیا و نوائی چه خیالی گل خوش خیال پا لاؤ نوکی یو نیم پکی ده کار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله ده چې ډراما مو تر پایا اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي. دیو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیره نه واخلې
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنار گل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را ناغستې ده نه راکوي
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار گل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زده مردار مڼا خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو پر اړتیا چې ډیر ناولې ده شمسا، ملالای خوایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
او هو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پو نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.